Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 یوم هجری لمریز کال دی. تلیا میزان د میاشتې شپږشتمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر له 13 سره برابر ده. او رئیس د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د سکو د مرحله لپاره سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی دی. د پېښې په ارتباط د مشکوکو کسانو د نیولو په اړه د هلمند د ولایت مقام د رسنیو د برخې یو مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل
د دې قضیې په تړاو باندې قهرمان دفتر ځینې کسان مشکوک کسان نیول شوي دي چې هغه اوسمهال د کشپی او ادارو تر تحقیق لاندې دي او انشاءالله چې څه نتیجه ترې راووځي له رسنیو سره به شریک.
تېرې اونۍ په هلمند کې بل کاندید صالح محمد اڅکزی په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قومندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه تنه هم ټپیان شول. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي د کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل چې ماینونه ځای پر ځای کړي او د انتخاباتو پر ورځ انفجار وکړي، خو دغو چاودیدونکو موادو پرې انفجار وکړ او دا پېښه وشوه. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې دا کسان د طالبانو د قومندان ملا نعمت الله د کور غړي دي او دا قومندان په پشتکو کې په افضلي مشهور دی. د خوست چارواکي هیله مند چې د شنبې په ورځ بعد دی ولایت د رای ورکولو ټول مرکزونه پرانستي وي. په خوست کې د رای ورکولو په شپږو مرکزونو کې پر تذکرو سټیکر نه دی لګېدلی او پاتې به د شنبې تر ورځې له امنیتي پلوه خوندي شي. د خوست امنیه قومندان اختر محمد نورزوی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل
تر اوسه د اوویشت سایټونه پنځه ویشت سایټونه متوسط تهدید ته راکته شوي دي او انشاءالله تعالی دغه دوو سایټو باندې نور هم عملیات جریان لري. وبه کولای شو د انتخاباتو تر ورځې پورې په هغو ټولو سایټونو کې چې سټیکرې لګېدلي دي خلکو کولای شي خپله رایه استعمال.
د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چې له غزني پرته په درې دېرشو ولایتونو کې ترسره کیږي له شپېتو زرو زیات امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سي دوکان په سیمه کې په پرونی چاودنه کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د پروان امنیه قومندان محمد محفوظ ولی زاده رویترز اژانس ته وویل چې یو پلی ځان مرګي دا چاودنه وکړه. طالبانو په یو بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په دې برخه کې ما له سرمنشي سره مشوره کړې، اجازه راکړې چې تاسو ته هم معلومات درکړم که وکولی شم. زه په خپله د نومبر په وروستۍ نیټه زمزما پرېکړه خالص یو مخ شخصي ده. د مستورا تر څلور کاله ډیر وخت وشو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی دی. د سوریې د څه باندې اووه کلنې کورنۍ جګړې پر مهال دی درېیم کس دی چې خپله دنده پرېږدي. د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیا او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي چې دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د روسیې د درې ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په اړه وویل چې دا د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې یو نوی فصل دی. د دې تړون بشپړ تفصیل تر اوسه نه دی خبر شوی. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې السیسی د مصر ولسمشر شو، د روسیې د څلورم سفر دی او ولادیمیر پوتین په 2015 او 2018 کلونو کې مصر ته تللی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وویل چې د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د عسکر خپل ژوند له لاسه ورکړ. امریکایي او اوکراینی پوځي چارواکو ویلي دي چې 28 الوتکې له ناتو سره د پوځي تمرینونو پر مهال سقوط وکړل. دا تمرینات د کیف د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې وو. په دې پیښه کې یو اوکراینی پیلوټ هم وژل شوی دی. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او ازي اوریدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي.
دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف په خلاف د قانون مبارزه کېږي، انتخابات کمپاینونه کېږي، نو دا به طبعاً چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کېږي. دغه دستګاوې په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په کیدونکو غونډه کې به د هیواد د سولې د بهیر لپاره په ګټورو میکانیزمونو خبرې وشي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي، اکثره وژل شوي تر 20 کلونو لږ عمر لري. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي او خپل انتخاباتي مواد د رای ورکولو له مرکزونو لږ تر لږه 100 متره لرې کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین شل ورځنۍ دوره سر بیره پر دی چې له پیښو خالي نه و، بیا هم ډیره بریالۍ ترسره شوه. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د انتخاباتي مبارزو د سکوت اته څلور ساعته دوره د کابل په وخت 13 شپه 12 بجې پیل شو. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که چیرته کوم کاندید له مقرراتو سرغړونه وکړي او په یو ډول د ځان لپاره تبلیغ وکړي، مجازات بشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو عکسونه او لوحې د رای ورکولو د مرکز په سل متری کې تخلف بلل کیږي.
دا کمپاین خوشبختانه چې د شپه 12 بجې پای ته ورسیدو، د اته فلسفاتو لپاره به سکوت دا ورسیږي. هیڅوک به کمپاین او مبارزه انتخاباتي مبارزه نشي کولای. موږ رسما دا پروسه ختمه اعلان کړه. نو دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف په خلاف د قانون مبارزه کېږي، انتخابات کمپاینونه کېږي، نو دا به طبعاً چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د کمپاین مرحله د ډیرو د توقعاتو خلاف خورا ښه ترسره شوه او د دغو مبارزو پر مهال چې یو شمېر سرغړونې شوې دي، د هغو غم به وخوړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان بیا وویل که چیرته کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد درای ورکول له مرکزونو لري نکړي، له 15 تر 15000 افغانۍ به جریمه شي. همدارس به له خپل مدني حق د قانون مطابق له انتخاباتو محروم شي. د انتخاباتي مبارزو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مبارزې په شارونو کې شی تر سره شوې، خو لري پرتی سیمې له دې کمپاینونو به برخې شوې.
د مختلفو برنامو نه استفاده وکړه، د اعلانونو نه وکړه، د لوی لوی مجالسو نه وکړه. یعنی د کمپاین دوره د کاندیدانو زما فکر سره چې بد نه و، زما نه مې چې په لوی خارونو کې کمپاین په صحیح توګه سره شوی دا، او د نامو په وجه باندې په اکثر ولایتو کې کاندیدان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی ولسوالیو کې هم د خپل ځان لپاره کمپاین وکړي. یعنی په ډېری ولسوالیو ته دوی تګ نه ده کړی.
د انتخاباتي مبارزو په نږدې شل ورځنۍ دوره کې یو شمېر مرګونې حملې وشوې. تازه یوه د چهارشنبې په ورځ په لشکرګاه کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې له خپلو درېو ملګرو سره په چاودنه کې ووژل شو. طالبانو ګواښ کړی دی چې انتخابات په ګډوډ کړي او دوی د عبدالجبار قهرمان د وژلو مسؤلیت هم ومانه. په تخار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال 9 تنه کاندیدان وژل شوي دي. 2015 کسانو چې 403 شریزي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسون وای 400 داخلي او 122 بهرني څارونکو به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري. 8 میلیونه او 3 لک کسانو د انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي، او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارلې دي.
د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون غړی او ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې د سیستم نه د ګټې اخیستنې لپاره ټول چارې بشپړې شوې دي، او د رای ورکولو په ټولو مرکزونو کې به له همدې سیستم نه کار اخیستل کیږي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال له ښاغلي هاشمی سره په دې اړه مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخستنه څومره ضروری ده؟
فکر کوم دغه افواهات یو د دې لپاره چې ما ځان مخصوص کی او دغه پروسه تخریب کی، نور هیڅ کوم هدف نشته. واقعا دغه خفګی ګوښه دغه مسائل مطرح کیږي. د تاکونو خپلواک کمیسیون د کلک تصمیم دی چې دغه انتخابات په بایومیټریک شکل ترسره شي، او دغه استفاده مرته لازمی کړی ده. په غونډو ولسوالیګانو کې، په غونډو مرکزو کې چې جامن د پیزره مرکز شاوخوا به ولرو، او شل زره محلات به ولرو، دغه وسیله نه استفاده کیږي.
لا بایومیټریک نه د استفادې په سرنګوالي هم کېد شي رڼا واچوي چې سډول باندې دغه سیستم نه او په کوم مواردو برخو کې استفاده کیږي.
بعد اقل هغه ډیر څلور مهم عنصر چې یو د هغه له جملې څخه عکس دی د شخص چې د دې وسیله په واسطه اخیستل کیږي. همدارنګه د اثر د دوه ګوتو د شهادت ګوتی دی د لاس دا باختل کیږي. د شخص د تذکری عکس او د شخص او سټیکر چې د تذکری شاته نصب دي د هغه عکسونه اخیستل کیږي. ورسره دی نو بیا یو کاغذ یا کیو سټیکر پرنټ کیږي چې هغه باندې ورخې هغه د پانه شاته چې د رائے پانه د هغه شاته باندې ټاپي پارس کی چې لګول کیږي، او بیا بل هغه ورسره دا په صندوق کې اچول کیږي. بدون د هغه ارکیو نه، بدون دغه سټیکر نه، اصلا دغه ورقه باطله ده، او هغه به اسلام شمارش کې داخليږي نه.
د دغه وسیلو په اړه کې شي وایي چې دغه وسیله څومره دقیق دی او څومره باوري دي چې دا به وشي کولای چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
په هر حال دغه وسیله چې دغه انتخابات لپاره ديزاین شوی ده، د هر دغه مرکز تضمین دا کوي، او دغه کې اوسط ظرفیت شته چې د هغه نیابتي او خیالي او اضافي او تکراری اراو مخه باندې شي، او دې سره هغه شفافیت چې د خلکو ورته تما کیږي او خلک ایله لري هغه به کاملا دی راځي. نو موږ مطمئنه سو چې د دې راتګ سره به دغه انتخابات د نسبت د نورو انتخاباتو نه ډیر زیات ښه او رڼی وي.
ورسته پوښتنه دا چې د کمیسیون کارکوونکي د هیواد په درې درشو ولایتونو کې څومره مدد چې د دغه بایومیټریک وسیلې نه په سمه توګه استفاده وکړي.
تر اوسه پورې دغه لړۍ تر 15 نه ډیره پورې دغه خصوصي روزنه او ورکر شوې ده، او دا به تر جمی ورځ پورې هم دوام کوي تر څو هغه اخیرین کس هم دا روزنه وګوري.
کارکوونکي به په پوره توګه آماده کیږي تر څو دغه وسیلې کار واخلي.
دقیقا چې دا یو ځل کسان د دغه شاوخوا کې کار کوي دا خو به غونډه اخلي. حتی موږ نور مامورین هم چې په دغه کې دی یو لکه 15 نفر شاوخوا کې دي، دې
دیتا هم دا ترننگ ورکو که یو کس مریضی گی نو سی گی نو هده اقل زی بل شخص دکی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی او ویاند سید حفیظ الله هاشمی و چې د بایومیټریک سیستم د دزګاو په اړه نور معلومات را سره شریکول وړاندې به د دغه دزګاو د لپاره د روزنې د ورکشاپونو په باب له کندهار واورو.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي رادیو
د سهار وو بجو پنځه لس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به وښو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان وژل کېدو ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی قهرمان د انتخاباتو په درشل کې وژل سو چې د افغانستان لپاره مهم ګڼل کېږي. ورځپاڼې عبدالجبار قهرمان د پاکستان له سختو مخالفینو څخه بللی او ویلي دي چې ده په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو هم انتقاد کوه. په مقاله کې راغلی چې د شنبې د ورځې انتخابات یوه لویه ازموینه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څه ډول په افغانستان کې ډیموکراسي پیاوړې کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان پارلماني انتخابات مخکې درې کاله ځنډېدلي وو او اوس هم د امنیتي او درغلیو تهدیدونه له تر ټولو لویو اندېښنو ګڼل کېږي. برطانیایي ډیلي ټلګراف ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالجبار قهرمان د ولسی جرګې لسم نوماند و چې په خونړیو پیښو کې د انتخاباتو په درشل کې وژل سوي دي. د ورځپاڼې په وینا عبدالجبار قهرمان د افغانستان په جنوب کې د شوروي اتحاد په ملاتړ پخواني رژیم له مهمو کسانو څخه ګڼل کېده او تر 1992 کال وروسته یې خپل هیواد پرېښود. د دې طالبانو له سقوط وروسته بیرته افغانستان ته ستون سو او غوښتل یې د افغانستان په ولسی جرګه کې څوکۍ ترلاسه کړي خو دغه هدف ته ونه رسید. د ډیلی ټلګراف په وینا راتلونکي انتخابات اصلا د افغان حکومت مخې ته یوه لویه ازموینه ګڼل کېږي ځکه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په خاطر ناهیلې سوې ده او سټارټ فور خبرونې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پارلماني انتخابات د افغانستان د ډیموکراسۍ پر لور یوه بله له خنډونو ډکه لاره ده. مقاله لیکي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د دغه جګړه ځپلي هیواد د ډیموکراسۍ یوه ازموینه ده. د اکتوبر په 16 نیټه به د افغان پارلمان د ولسی جرګې انتخابات وسی. مقاله یادونه کوي چې اصلا ټاکل سوی وه دا انتخابات په 2015 کال کې وسی خو په تکراري توګه له دې کبله وځنډول سول چې د ملي وحدت حکومت ونه توانید مهم انتخاباتي اصلاحات رامنځته کړي. دا انتخابات به له 2004 کال راهیسې د افغانستان دریم پارلماني انتخابات وي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 2015 شپېته نوماندان د ولسی جرګې د 209 څوکیو لپاره ګډون کوي. یوولس څوکۍ له غزنی ولایت څخه د پارلمان له اوسنیو غړیو سره تړاو لري. کمپاین د سپتمبر په میاشت کې پیل سو. د انتخاباتو لومړي نتایج به د نومبر میاشت په 16 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې 8.8 میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي.
د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې تر نن ناوخته په د بایومیټریک ټولې دستګاوې د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته ورسول شي. مسؤلین دغه راز وایي چې د دې وسایلو په رسیدو سره د کارکوونکو د بایومیټریک سیستم د روزنې ورکشاپونه به هم بشپړ شي. نور هلې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینې په راپورټ کې
دلته د ټاکونو د کمیسیون کارکونکو ته د بایومیټریک د ماشینونو د کارونې زده کړې ورکول کیږي. دا هغه ماشینونه دي چې د ټاکونو په ورځ به د رای ورکونکو ټول اسناد ثبتوي تر څو د درغلیو مخه ونیول شي. د کندهار د ټاکونو د خپلواک کمیسیون رئیس نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته د ټاکونو د بایومیټریک سیستم د ټولو توکو له رسیدو وروسته ولسوالیو ته د دغو توکو د لیږد لړۍ پیل شوې او د پنځبه د ورځې تر پایه به بشپړ شي.
د افغانستان کې اولین ځل دی چې د رایدندګانو د بایومیټریک نه استفاده کوي او وخت هم ډیر کم خو موږ ټول وسایل د بایومیټریک مربوط هغه تر لاسه کړی دي او همدارنګه کارمندان هم په ساحه کې چې کوم ګمارلې دي څو سټیپ کارمندان لرو د هغو دپاره هم د بایومیټریک ټرینینګونه شروع کړي. همدارنګه نن یو ولایتي غونډه لرو په هغه کې د مختلفو ارګانونو خلک دعوت کړي چې کولای شو چې هغوی ته بایومیټریک په مورد معلومات وړاندې کړو.
وردګ وایي که څه هم د دې سیستم د کارونې او زده کړې لپاره ډیر کم وخت لري خو هڅه به وکړي چې په سمه توګه یې وکاروي او د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. په ورته وخت کې د ټاکنو د کمیسیون کارکونکي چې دا مهال د بایومیټریک په زده کړو بوختې وایي دا ډیر اسانه سیستم دی او وبه کولای شي چې په سمه توګه یې وکاروي. کفایت الله رحیمي او محمد سلیم مجرو د ټاکنو د کمیسیون کارکونکي
ډیر ساده سیستم دی، یعنی په څلوېښت ثانیې کې موږ کولای شو چې یو کس په مکمل ډول د دغه پروسې څخه تیر کړو. یعنی هیڅ ډیر ساده دی، استعمالوونکی کولای شي چې ډیر په اسانۍ سره استعمال کړي، هیڅ مشکل به په هغه ورځ نه ورته چیرچیر. د برق له لحاظه خپل هر سیستم ځان ته پاور بینک لري چې هغه په واسطه سره چیرچیر او دوی هم په خپل ځان کې چارج ساتي.
موږ ټولو د هویت مامورینو ته ټریننګونه ورکوو، ځکه چې دا هله یوازې د هویت یا د ثبت مامور سره ده او د دې د کار طریقه ډېر ساده او آسان ده. امکان لري چې په یو ساعت نیم ساعت کې هغه هر شخص باندې وکولای شي چې په دې اړه باندې کار وکړي.
د کندهار د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو په اساس د دې ولایت په دوو ولسوالیو نیش او معروف کې د نامنو لامل ټاکنې نه ترسره کیږي او په څلورو نورو ولسوالیو کې یوازې په مرکزونو کې په کم شمېر کسانو نوم لیکنه کړې ده.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په کیدونکو غونډه کې باید د هیواد د سولې د بهیر لپاره په ګټورو میکانیزمونو خبرې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استاذ زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي چې د موسکو غونډې ته د طالبانو په ګډون بلل شو ټولو هیوادونو ګډون خپل ګډون تایید کړی دی. نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو د ناستې په اړه د روسي چارواکو له تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې به تر ډیره د سیمه ییز او نړیوال اجماع پر پیاوړتیا تمرکز وشي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری د چرشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د مسکو ناسته به د تلار هواره کړي چې د افغانستان د سولې د بهیر د ثبوتش کوونکو مخه ونیول شي. دی وایي هیله من یو چې د مسکو ناسته ژر تر ژره ترسره شي، سو زموږ د غوښتنې سره سم په سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع پیاوړی شي. کوښښ دا دی چې موږ څنګه کولای شو د افغانستان د سولې بهیر د اخلالونکو مخه ونیسو. موږ هیله لرو چې په دغه ناسته کې د طالبانو تحریک هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د غناستې ته ټولو بلل شویو هیوادونو تایید کړی ده چې د افغانستان د سولې په اړه په دغه ناسته کې ګډون کوي. ښاغلي کابلوف له ځینو رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې د مسکو ناستې ته د افغانستان سربیره د امریکا او طالبانو د استازو په ګډون د لسو هیوادونو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. ټاکل شوی وه د افغانستان په اړه د مسکو ناسته د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. روسي چارواکو کله دی وړاندې ویلیو چې دغه ناسته به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. طالبانو په دې وروستیو کې په دغه ناسته کې د ګډون پر سن دی ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوی و چې د دغه ډلې یو پلاوی به د مسکو ناسته کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د مشران جرګې دوهم مرستیال فیصل سمې د مسکو طالبانو اړیکو ته په اشاره سره وایي چې که روسیه وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. طالبان اوس په مختلفو ډلو ویشل شوی او هر ډله د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه روسیې سره ښې اړیکې لري. پرته له شکه که روسیه په رښتینې توګه دغه بهیر ته داخل شي، زما په اند د افغانستان د مشکلاتو یو عمده برخه به هواره شي، ځکه زموږ اساسي ستونزه د سیمې او نړۍ د زبرځواکو هیوادونو لخوا ده. د مسکو د ناستې د اهمیت او ترسره کېدو په اړه په داسې حال کې دا څرګندونه کیږي چې امریکا هم په دې وروستیو کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي دي. په همدې سورزو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د سو هیوادونو او د قطر په دفتر کې د طالبانو د استازو سره لیدنې کتنې کړي چې د دغو لیدنو کتنو نتایج ګټور او مثبت بلل شوي دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د غرض افغانستان د سولې عالي شورا وویل چې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د مذاکره کوونکو ټیم د ټاکلو لپاره د ټولنې له ټولو قشرونو او له سره مشوره کوي. د کریمیا په ټاپو وزمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه ووژل شول. اکثره وژل شوي تر 40 کلونو لږ عمر لري. له 2014 کال راوروسته چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړی ستر حمله ده چې په دې ټاپو وزمه کې کیږي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
روسي چارواکي وایي 19 محصلان او د پوهنتون کارکونکي په کریمیا کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې اکثر تر 40 کلونو لږ عمر ځوانان دي. پیش هغه وخت وشوه چې و محصل پر دوی لاسی بم واچوه او ډزې وکړي. بریدکوونکي بیا وروسته خپل ځان وواشه.
په دې پیښه کې چې پرون د کریمیا په کرچ ښار کې د پولی ټکنیک پر پانتون وشوه لږ تر لږه 500 تنه نور ټپیان شوي دي. کرچ د کریمیا په لویدیځه خوا کې هغه پلته نږدې دی چې نوی د روسیې او دی ټاپو وسمه ترمنځ جوړ شوی دی. کله چې دا پیښه وشوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په خبرو وو. د وویل په روسیه کې د کرچ په شهر کې تراژیدي وشوه، خلک بم وشل، ډیر پکې ټپیان شول. زه د قربانیانو له خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګندوم. هیله لرم چې ټپیان ژر ښه شي. موږ به هر هغه څه چې اړتیا وي ترسره کړو. د پیښو په ځای کې وینې ژر ژر پاکې شوې او په ابتدایي راپورونو کې وویل شول چې د ګاز چاودنه وه، خو وروسته چارواکو وویل چې دا بمی چاودنه وه او د دوی په نظر یو تروریستي پیشه ده. د روسیې د تحقیقاتو مرکزی څنګه ویلي دي چې یو اتلس کلن محصل پر نورو محصلانو او د پانتون پر غړیو د ټوپک ډزې وکړې. د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سفیتلانا پیترینکو وویل چې د چارواکو په باور مشکوک کس ولادیسلاف روسلیاکوف نومیږي چې د څلورم کال محصل وو. د پیترینکو په وینا اکثر وژل شوي په ټوپک لګېدلې. دی ویلي دي چې دا تروریستي برید نه دی، عادي قتل دی. انټرفاکس او د سیمې رسنیو خبر ورکړی دی چې بچاودیدونکو وسیله هم په پانتون کې موندل شوې ده او شنډه شوې ده. د روسیې له لوري د کریمیا ټاکل شوی مشر سرګی اکسینوف وویل چې برید کوونکی یوازې وو، خو ځینو عیني شاهدانو ویلي دي چې لږ تر لږه دوه تنو برید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ټویټر خپل خواخوږي د وژل شویو له خپلوانو سره څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې کریمیا د اوکراین خاوره ده او څوک چې په دې ټاپو وسمه کې ژوند کوي هغه د اوکراین دی.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوی. قهرمان پرون په خپل دفتر کې په یوې چاودنې کې ووژل شو. مسؤلیت طالبانو منلی دی. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنې کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري ټپیان دي. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قومندان د کور 15 غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه تنه هم ټپیان شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي او د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ.
د ژوند رنگونه
زمانو مسد شمسول اسلام شمس ده
تاسو ولس ماسکاو کې مسل وی څومره وخت دلته مسل وی دلته خوانځای ولوسته فاکولټه مالته ولوسته لته رقم مسل
بل او زج دول اسلام سم اخلاص هم د کانکور امتحان موږ ورک زه د غیزه طب د علوم اکاډمۍ ته معرفي شم
ډیر ښه
ما خپل تحصیلات
کله چې تلل لري څومره احساس دي نابلدی کا او آیا زر دي دوستان پیدا کړ چې سره مختصي کڅنګ
احساس د نابلدی خو ځکه اگر چې دغه وخت د شوروي اتحاد سره افغانستان لکې وی روسی ژبه لږ څه بعضې لغتونه زموږ یادو خو ښه کار هلته دا چې موږ نه مخکې نور هلته افغاني محصل وو. دغه رواج داسې جوړ شوی و چې کوم محصل به چې نوی ورغی نو د هغې نه به یو سن مخکې محصلینو یو هفته هغې ته میلمستیا کول، هغې ته به بلدول تر څو چې دغه شي. زه دغه ځوانترین نفر د ګروپ وم. زما دپاره هر څه نوي وو، حتی طیاره زما ورنی پرواز و چې ما په طیاره کې پرواز وکړ هلته صحیح معاینات راته بیخي یو عجیب و غریب شان ښکاره کېدل. اورګاډی مثال د خبرې لیلیا دا ټول هغه شیان چې موږ د ټول دپاره نوي وو. حتی موږ نه تنها موږ ډیر زیات خارجیان چې اول راغلي اول به داسې یو لیلی کې دغه کول هغوی ته به ځای ورکوو چې هغې ژوند او کلتور او فرهنګ سره اشنا شي، بیا وایي موږ بلې لیلی ته وړو. ښه تجربه وه، د ژوند ښه تجربه وه، تحصیل و.
تر ټولو نږدې دوست دی چې تاسو سره هلته کومک کوه مثلا هغه کومه نجلۍ وه، کوم هلک و، څوک و؟
زما نږدې دوست ټول زما خپل هم صنفیان و، خو زما یو ملګری دی حکیم الله نومیږي چې هغه اوس په هالند کې متخصص دی او هلته ژوند کوي. چون هغې سره زه دلته بلد وم په مکتب کې سره یوځای وو، هغې اولنی نفر زه ډېر خوشحاله وم چې هغې سره لاړم چې هغه مې عملته ولیده. اوس مې هم دوستي له سره ګورو.
بلې، خوړو سره هم ځان څنګه بلد که ځکه فرق دی هر هېواد خواړه هغه خوند دی هغه طریقه د تیارولو یې
اول خو مونږ ډېر د حلال او حرام دا مسله مونږ ته ډېره مهمه وه. دویم دا چې مونږ باید خپله پخلی کړی وای. مونږ داسې شوي دي چې د غلو په ځای مونږ بعضې وخت بل څه اچولي دي په دغې
کې
بلد نه و. یا مثال کله به هم چې وریجې پخولې اوبه به پکې ډېرې شوې وې، داسې دغه وه چې بیا به خو آخر بلد شلو. سوپر مارکیټ ته به چې تللو نه پیدلو چې شی واخلو، صرف اشاره به هم کوله.
معمولا په افغانستان کې نارینه ډېر د کور کار نه کوي، سره بلد هم نه وي. کله چې مسافر سوی بیا له یوې خوا درس له بلې خوا باید ځان ته دی کړی وکنه څومره دی ارمان کو چې کاش کوم په افغانستان کې یو څه د کړی وای
ارمانم ډیر کو خو دغه مجبوریتونه مسافری به سړی ډیر زړه دا کوي مسالې سره
بلدی
اماغه مسافری ماته دا ګټو کړ چې زه اوس په کور کې پخلا کوم
په ځوان کې نور کومې بیم درته غواړم ډیر مننه
شکر ډیر زړه خیر
دا ودې جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده ز نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشتنی غاته سپارم چې ستاسو ترغلي پرجه جان خلاص
سلام نوري صاحب خسته نه باشین صبحتان بخیر